سلام و وقت بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در دو ساعت پیش رو برنامه زیر آسمان کبود به صورت زنده از رادیو آزادی به نشر میرسد. در این برنامه که امید مرزبان و اسمت ساروان با شما هستند، در مورد دو نشست مهم، یعنی نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان یا ریکا و نشست مقام های عالی رتبه یا سام با میمانان برنامه، همین موضوع به بس گرفته می شود. شما هم می توانید به برنامه زنگ زده و نظریات و پیشنهاداتتان را با ما مطرح بسازید. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. در خبرهای جهان خواهید شنید که صدر اعظم فنلند می گوید که خانه اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد و مقام ها در تاجکستان می گویند که نیروهای اضافی در دره رامید در شرق دوشنبه جا به جا شدند. اما برای شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان، جمشید حبیب زاده را همراهی کنید.
سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی تاکید کرده که جدا تلاش می‌ورزد تا صلح و امنیت در کشور تامین گردد. افراد مسلح ملبس با لباس نظامی بعد از شاشت امروز در ولسوالی زاره بلخ 14 فرد ملکی را کشتند و در درگیری میان طالبان مسلح با نیروهای افغان در ولسوالی چپدره ولایت کنر 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور اشرف غنی در نشست سام یا مقامات عالی رتبه کشورهای کمک کننده به افغانستان تاکید کرد که جدا تلاش می‌ورزد تا صلح و امنیت در کشور تامین گردد. بهترسازی وضعیت حقوق بشر، مبارزه با فساد و تلاش برای رشد اقتصادی از جمله تعهداتی بود که رئیس جمهور اشرف غنی به اشتراک کنندگان نشست سام درباره آن اطمینان داد. در نشست سام که صبح امروز در کابل آغاز شد، تعهدات کشورهای منطقه و جهان در نشست توکیو و لندن برای افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد. در این نشست نیکولاس هایسون نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان نیز سخنرانی کرد و از کشورهای منطقه و جهان خواست تا به کمک‌هایشان با افغانستان ادامه دهند. وزارت خارجه میگوید که با در نظر داشت رابط قطر با طالبان، این کشور میتواند در پروسه صلح حکومت افغانستان را کمک کند. فرامرز تمنا رئیس مطالعات استراتژیک وزارت خارجه امروز به رادیو آزادی گفت در 5 سال گذشته به دلیل میانجیگری قطر در مذاکرات صلح طالبان با حکومت افغانستان، رابط میان این دو کشور به گونه بی پیشینه مستحکم شده است. این مسئله در حال مطرح می شود که وزارت خارجه با نشر اعلامیه از آمادگی ها برای افتتاح سفارت قطر در کابل خبر داد. همچنان در اعلامیه گفته شده که سران حکومت افغانستان و قطر بعض از موافقت نامه های دو جانبه را نیز امضا خواهند کرد. افراد مسلح ملبس با لباس نظامی بعد از شاشت امروز در منطقه کندی نصرت قمندان در ولسوالی زاره بلخ 14 فرد ملکی را کشتند. باشندگان محل می گویند در میان این افراد که همه متعلق به قوم هزاره بودند، یک زن هم شامل است که عده‌شان سر بریده شده و تعداد دیگر با فیر مرمی به قتل رسیدند. عبدالرزاق قادری، آمر امنیت ولایت بلخ، در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد اما در موارد جزئیات نداد. در این حال ابراهیم خیراندیش، رئیس شورای ولایتی بلخ، به رادیو آزادی گفت که این کار از سوی مخالفین مسلح صورت گرفته است. تا حال مخالفان در این باره تبصره نکردند. و در درگیری میان طالبان مسلح با نیروهای افغان در ولسوالی چپدره ولایت کنر 3 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل، قمندان امنیتی کنر، به رادیو آزادی گفت صبح امروز ده ها طالب مسلح بالای چندین پسته امنیتی حمله کردند و درگیری هنوز هم میان دو طرف جریان دارد. به گفته آقای سیدخیل در این درگیری 7 طالب کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفتند که 9 پسته را در ولسوالی مانوگای و چپدره به کنترل درآورده و 14 تن از نیروهای افغان را کشتند، ادعایی که از سوی مقامات امنیتی کنر رد شده است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. خبرهای بیرون از کشور را همکارم ستار فروخ تقدیم میکند. رادیو آزادی.
یوها سپیلو، صدر اعظم فنلند، میگوید که خانه اش را در اختیار پناهجویان قرار خواهد داد. این در حال است که حکومت فنلند تخمین میکند دو برابر، یعنی تا به 30,000 نفر در این کشور امسال درخواست پناهندگی خواهند داد. سپیلو امروز گفت که خانه اش در کمبیلی در شمال فنلند اکنون کمتر مورد استفاده قرار میگیرد و پناهجویان را از آغاز سال آینده در خود جا خواهد داد. صدر اعظم فنلند افزود که پلان اتحادیه اروپا برای سهم‌بندی 120 هزار پناهنده که به یونان، ایتالیا و هنگری میرسند باید داوطلبانه بوده و ابراز امیدواری کرد که فنلند بتواند در این خصوص یک کشور نمونه باشد. رهبران اتحادیه اروپا تلاش میکنند که روی پالیسی ها برای رسیدگی با سیل بزرگ از پناهجویان به توافق برسند. بسیاری این پناهجویان از جنگ سوریه فرار کردند. در همین حال، ایفا کوپاچ صدر اعظم پولند امروز به تکرار گفت که پذیرفتن 2000 پناهجو برای این کشور نظر به امکاناتش کافی است. پولند در ماه جولای توافق کرد که الی سال 2017 درخواست پناهندگی 2000 تن از سوریه و آفریقای شمالی را بپذیرد. پولند همراه با جمهوری چک، هنگری و سلواکیا هر نوع سهمیه اتحادیه اروپا برای اسکان پناهجویان را رد کردند. پلیس اتریش میگوید که بیش از 4000 پناهجو پس از آن امروز وارد این کشور شدند که حکومت هنگری برای آنها ده ها بس را فراهم کرد. وزارت داخلی اتریش گفت انتظار می رود تعداد پناهجویانی که به تازگی از هنگری به اتریش رسیدند تا به 10000 تن برسد. در همین حال یک افغان که خود را نظام الدین معرفی می کند امروز در شهرهای سرحد هنگری با اتریش به خبرگزاری رویترز گفت:
We have no idea probably we're going to go to Germany
because اندیشه و مفکوره ندارم. احتمالاً ما به جرمنی می رویم زیرا شنیدیم که جرمنی درخواست پناهندگی تمام پناهجویان را که در بوداپست بودند قبول می کند. هنگری برای چندین روز مانع رفتن پناهجویان توسط ریل به اتریش و جرمنی شده بود و گفته بود که آنها نخست باید نامنویسی شوند. بسها اواخر دیروز در توقفگاه خطاهن بوداپست به نام کلیتی رسیدند. این محل به یک کمپ موقتی هزاران پناهجو مبدل شده است. تعداد از بسها برای انتقال بیش از 1000 پناهجو که بسیاریشان از سوریه نیز فرستاده شدند. این پناهجویان می‌خواستند که به روز جمعه با پای پیاده از طریق شهرهای اصلی به ویانا بروند. یک سرباز عراقی در جریان درگیری با مردان مسلح در حال کشته شد که نیروهای امنیتی برای مسنونین قضیه اختطاف 18 کارگر ترکی جستجو می نمودند. این مسئله را مقام ها در بغداد امروز بیان کردند. کارگران یک شرکت ساختمانی ترکیه به نام نورال انساد به روز چهارشنبه گذشته در شهرک صدر بغداد ربوده شدند. آنها در پروژه اعمال یک استادیوم فوتبال کار می کردند. فرماندهی عملیات ها در بغداد گفت که یک عضو گروه اختطافچی از سوی استخبارات در سرک فلسطین در بغداد شناسایی شده است. و مقام ها در تاجکستان می گویند که نیروهای اضافی در دره رامید در شرق دوشنبه جابجا شدند. گمان می رود رهبر گروهی که ادعا می شود در عقب حمله های دیروز در پایتخت تاجکستان و اطراف آن قرار داشته باشد در این منطقه پنهان شده باشد. به اساس گزارش بخش تاجیکی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از محل حدود 150 هزار نیروی اضافی سحرگاه امروز در رومیت مستقر شدند. مقام ها گفتند که در حمله های تروریستی روز جمعه که ادعا می شود از سوی عبدالعلیم نظرزاده معاون وزیر دفاع و قماندان پیشین اپوزیسیون اسلامی رهبری می شد 8 مامور پلیس کشته شدند. به گفته پلیس 9 حمله کننده نیز کشته شدند، 6 تن دیگر زخم برداشتند و نظرزاده به رومیت فرار کرده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان اندک پس از این حملات نظرزاده را به خاطر ارتکاب این جنایت بر کنار نمود. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه هم برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی دنبال کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو السلام علیکم، ز اسمت ساروانه و امید مرزبان بیا هم په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې له تاسو سره یو. افغانستان په وروستیو دوو ورځو کې د دوو مهمو نړیوالو کنفرانسونو کوربه دی. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ریکایا پر افغانستان د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ کانفرنس د نړۍ د لسګونو هیوادونو نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون پرانستل شو او دوی ورځې دوام وکړ. اوس یو بل کانفرنس چې سامبیا د جکپورو چارواکو غونډه نومیږي روان دی. په دې یو ورځني کانفرنس کې د شپېتو هیوادونو او مؤسسو استازي ګډون لري. د دې غونډې هدف یا زمینی عنوان د دوه اړخیز حساب ورکولو پر اساس پر ځان بسیاي نه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کانفرنس پرانیستونکي غونډې ته په وینا کې د لندن د کانفرنس د ژمنو په رڼا کې د افغانستان پرمختګونه تشریح کړل او د بدلون په لسیزه کې د افغانستان د پراختیايي او اقتصادي پلانونو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د ملي یووالي حکومت چې کومه ایجنډا د لندن په کانفرنس کې وړاندې کړه یوازې یو سند نه بلکې هغه منشور و چې د افغانستان د بیا احیا کولو لپاره د دوی د طرحې څرنګ ګوالای منعکس کاوه. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان اتصال او یوځای کېدل هیواد ته د فرصت ورکوي چې یو ځل بیا د آسیا د سوداګری څلورلارې تاریخي رول ترلاسه کړي. د هیله څرګنده کړه چې افغانستان به په بهرنیو مرستو له اتکا خلاص شي او په خپلو پښو به ودری شي. دا دوه کانفرنسونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي؟ آیا افغانستان خپل شمنی عملی کړي او آیا نړیواله ټولنه د افغانستان د حکومت له اقداماتو رضایت لري؟ دا پوښتنه له دې نظر هم مهمه ده چې یو شمیر هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې د افغانستان د حقوقو شمنو له عملی کولو سره تړلي یا مشروطي کړي دي چې نن په کانفرنس کې پرې خبري وشوه.
سلام و امید مرزبان را هم بپذیرید. قسمی که همکارم آقای ساروان گفتند در برنامه زیر آسمان کبود امروز درباره دو نشست بین المللی که در کابل برگزار شد بحث میکنیم. یکی کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه‌ای موسوم به ریکا 6 و دوم نشست مقام های عالی رتبه موسوم به سام. جنبه های متعدد این دو نشست را با مهمانان برنامه به بحث میگیریم و از شما عزیزان هم میپرسیم که بارزترین نکته این دو نشست برای شما چه بود؟ آیا فکر میکنید آنچه در این نشست ها گفته شد عملی میشود؟ اگر شما هم سوال دارید میتونید از مهمانان برنامه بپرسید، از طریق تلفن، صفحه فیسبوک و یا هم اسمس با ما در تماس شوید. آدرس صفحه فیسبوک ما از facebook.com/azadiar و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین. شماره تلفن برنامه زیر آسمان کبود را هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. مهمانان ما در این بحث هستند امین فرهنگ، وزیر پیشین اقتصاد، سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد در پانتون کابل و همچنان سید محمد تنگار، استاد اقتصاد در پانتون کابل. و اما پیش از اینکه با مهمانا بریم و بحث را آغاز بکنیم، همکارم صفی الله استانکزی در استودیو رادیو آزادی در کابل است و درباره جلسه سام میگوید که امروز آخرین روزش است. با سلام استانکزی، تازه ترین ها در رابطه با این جلسه چی هست؟
سلام به شما و شنونده های عزیز برنامه زیر آسمان کبود. نشست سام همین اکنون هم ادامه داره و گزارشات کاری وزرای کابینه افغانستان در این نشست پیشکش میشه و از صبح که این نشست آغاز شد با بیانی رئیس جمهور نشست، پس از دو بیانی دیگه که وزیر مالیه و نماینده سرمنشی خاص سازمان ملل متحد صحبت های داشتن، نشست وقفه داشت و بالاخره دوباره نشست آغاز شد که در او بیانیه‌های وزرای افغانستان تا حالا پیشکش میشه و قرار است عصر امروز نتایج کلی این نشست در یک کنفرانس خبری از سوی دو مسئول برگزاری نشست که اکلیل حکیمی وزیر مالیه و نیکولاس هیسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان است، اینا قرار است که در یک نشست ظاهر شوند و روی نتایج این نشست امروزی بحث بکنند. البته گفتنی است که در نشست که امروز صبح آغاز شد و همین اکنون هم ادامه داره، 60 کشور نمایندهاش به سوی وزرا اشتراک کردند و روی همکاری های اقتصادی با افغانستان تاکید کردند. از جمله نیکولاس هیسم که به نمایندگی از جامعه جهانی صحبت میکرد گفت که افغانستان نیازمند کمک های جامعه جهانی است و این وعده را داد که کشورهای جهان افغانستان را تنها نمیگذارند و حضور گرم ایشان در مجلس امروزی نماینده گری است که افغانستان در راستای خودکفا شدن همکاری میکنه. رئیس جمهور افغانستان در کناری که دستاوردهای حکومت خود را عنوان کرد و یادآوری کرد، گفت که برای نشستی که قرار است یک سال بعد در بروسل برگزار شود، ما سه تعهد میکنیم که او تعهدات را تا او وقت عملی خواهیم کرد، از جمله تامین صلح و ثبات و در بخش مالی و اقتصادی پیشرفت‌های قابل ملاحظه. خوب است که صدای آقای غنی را بشنویم. داریم در این مورد. I would like to make three explicit commitments that you can. خیلی غنی میگویم ما باید ما سه تعهد را اینجا یادآوری میکنم که از خاطر آن من و حکومت ما را مسئول شمرده میتونین. تعهد اولی من این است که سال آینده وقتی که به نشست بروسل میرویم با یک بودجه قوی خواهیم رفت و اقتصاد ما پیشرفته تر خواهد شد. تعهد دوم ما این است که در افغانستان وضعیت حقوق بشر بهتر خواهد شد و به طور خاص وضعیت حقوق بشری زنان خوب خواهد شد و تعهد سوم ما این است که در راستای تأمین صلح و ثبات افغانستان تلاش‌های جدی خواهیم کرد و به خاطر کشتار مردم‌های غیر انسان‌ها در افغانستان با همسایه‌ها و کشورهای منطقه و جهان صحبت‌های مفصل خواهیم داشت. خوب طور که آقای غنی گفت
په دې کانفرنس کې اصلي یو هدف دا هم و چې افغانستان ووایي چې څه کارونه یې کړي دي، کومې ژمنې یې په ځای کړي دي، او څنګه چې مخکې مو اشاره وکړه د نړیوالو ټولنې یوه جدي غوښتنه دا وه چې هغه تعهدونه هغه ژمنې چې افغانستان د لندن په کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره کړي دي هغه باید افغانستان په ځای کړي. او یو شمېر هیوادونه ویلي دي چې که افغانستان دغه ژمنې په ځای نکړي ممکنه ده چې کومکونه ونه کړي هغه ژمنې چې دوی کړي دي د میلیاردونو ډالرو. په کانفرنس کې تاسو ته څنګه معلومه شوه د ګډونوالو برخورد او د دوی له څرګندونو به څناسه معلومه شوي چې هغوی د افغانستان د حکومت له اقداماتو څومره راضي ول څومره نه ول؟
دا خو به د بحث په نتیجو کې معلومه شي، ځکه چې د کانفرنس نورو ګډونوالو په لومړي سر کې خبرې ونه کړې. یوازې د افغان ولسمشر او د نړیوالو په استازیتوب نیکولاس هیسم خبرې وکړلې. نیکولاس هیسم د افغان حکومت ځینې مهمې لاسته راوړنې یادې کړلې، له هغې ډلې ښه حکومتولي یاده کړله، د فساد په وړاندې د دوی د مبارزې قوي اراده او هوډ یاد کړ، او ویل چې دوی خپلې هغه ژمنې چې په لندن کانفرنس کې کړې وې یا د توکیو په کانفرنس کې د اقتصادي برخې د مختک په خاطر شوی به هغه تر سره کړی دی، افغان حکومت یو بریالی حکومت و ارزو نو لدې ښکاری چې نړیواله ټولنه په افغانستان باندې باور لري او دوی رضایت خوده دی. افغان ولسمشر هم خپل لاسترولن یاد کړی، له هغه ډلې د کابل بانک دوسیه یاد کړ چې د فساد تر ټولو لوی دوسیه و، او ویل چې کابل بانک اوس د فساد یو سمبول په افغانستان کې نشمیرل کېږي. دوی ویل چې دا د موږ یو لوی لاسترولن و، او همدارز مې په نورو برخو کې هم له مفسدینو سره جدي چلند کړی دی، او د قراردادونو په برخه کې دوی ویل چې موږ د تدارکاتو کمیسیون لرو، او هر هفته دغه کمیسیون زما په مشرۍ باندې دایریږي، د هغې کې لوی او واړه قراردادونه موږ څېړلې دي چې ډېرې پیسې مو د افغانستان لپاره
سپمکړي.
نو دا هغه مسایل افغان حکومت کړي دي.
کورودان قدرمن اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په افغانستان کې د وروستیو دوو کنفرانسونو په اړه خبرې کوو چې یوې نن روان دی لا تر دې شیبې پورې. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي دوه تنه استادان سید محمد ټینګار او سیف الدین سیحون، دغه راز د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر ډاکټر امین فرهنګ. فعلاً د تلیفون له لارې د کابل پوهنتون استادان ښاغلیو ټینګار او سیحون لرو. لومړی ټینګار صاحب، تاسو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې هم واورېدې، د دې کانفرنس له هدفونو خبر یاست، څه فکر کوئ چې افغانستان تر څه حد پورې هغه ژمنې عملي کړي دي چې د لندن په کانفرنس کې نړیوالې ټولنې ته ورکړي وي؟
زما په اند تر ټولو دمخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته شنې کې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زما په اند تر اوسه له افغان حکومت هغه ژمنې چې په لندن کانفرنس کړي وي هغه یې نه ترسره کړي، او دا چې نړیوال ټولنه یا مثلا هغه هیواد مرسته کوونکي هیوادونه په دې قانې دي، البته افغانستان سره باید کومک وکړي، دا په اخلاقي لحاظ د افغانانو حق دی.
تاسو وایئ چې افغانستان ژمنې نه دي عملي کړي؟ دا مطلقه خبره نه وي چې هیڅ عملي کړي نه دي هغه ژمنې، او کنه څه ناڅه کړي دي خو نیمګړتیاوې لري.
زما په اند لا تر اوسه پورې ډیر وخت چې موږ رئیس دوی د اجمنی عملی کړی ولی دا خوشبینی ده امیدواری ده سړی باید اپټومست وسی امیدواره وسی چې افغانان یا افغان حکومت باید د اجمنی تر سره کړي تر اوسه په افغان حکومت کې د شو حکومتوالۍ په هکله ستونزه موجوده ده یعنې دا یو چالش دی د افغان حکومت تر اوسه پورې لا اسانه هغه حکومت چې کله ناکله حکومت کې ویل چې یو موټر او دوه ویشتې رنګه لا تر اوسه دغه دغه نشه نشانې تر سترګو کېږي خو په هر صورت سره یعنې دا چې نړیوال دې ته هڅېدلي دي او د افغان حکومت د ژمن ته چې دوی وایي یو مقدار ژمنې عملي کړي دي دا سم ښه خبره ده ښه خبر دی او په نیک پالې باید ونیسو خو لا تر اوسه چیلنجونه او چالشونه موجود دي په دې لاره کې
تشکر جناب استاد تینگار جناب استاد سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پاندور کابل را هم با خود داریم از طریق تلفن جناب سیحون صاحب چند تا دستاورد را که حکومت افغانستان مطرح کرد خیلی کوتاه و مختصر با شما میخوانم بعد نظرتان را در این مورد میپرسم حکومت افغانستان از دستاوردهای یادآوری کرد مثلا اقدام عاجل در قضیه کابل بانک و حصول دوباره 228 میلیون دلار از این بانک اقدامات جدی در قسمت واضح ساختن مسئولیت‌های اداره‌های مبارزه با فساد به این هدف که این اداره ها به امور همدیگر مداخله نکنند ثبت دارایی های 23 عضو کابینه افغانستان و آوردن اصلاحات جدی در گمرکات که به گفته حکومت افغانستان نتایج اولیه آن هم محسوس است یادآوری از این دستاوردها آیا کافی هست تا اینکه جامعه جهانی را از کارکردهای حکومت افغانستان راضی بسازد
خوب البته این دستاوردها به منظور یک گزارش می‌ارزند به معنا که یک تعامل بین جامعه بین المللی و دولت افغانستان است که در هر کنفرانس اینا یک سری پیشنهادات ارائه میکنن و از اونجا هم به شکل تعهدات و وعده های به دولت افغانستان متقابلا داده میشه و یک دوره باطلی از این دریافت کمک ها و گزارش های به اصطلاح مندرآوردی وجود داره و با باور من قضایای افغانستان بسیار بسیار پیچیده تر هستند و بسیار عمیق تر از درد و دشواری های افغانستان افغانستان در حال حاضر یک کشوری هست که کار و ایجاد اشتغال نکرده در حدود 40-50% مردم زیر خط فقر هستند و 30-40% هم فاقد کار و اشتغال هستند یک اقتصاد جنگی و اقتصاد غیرقانونی در افغانستان حاکم است و افغانستان فعلا امید مردم نسبت به آینده اقتصادی بسیار بسیار تلخ دیده فرار سرمایه و بالاخره فساد گسترده اینا همه امیدها و تهمانده امید افغانستان و به اصطلاح ته میکشه و همچنین محدودیت کمک‌های بیرونی اینا همش عوامل هستند که در کل اقتصاد و اقتصاد جنگی که در افغانستان حاکم از زمین خارجی که اینجا وجود داره اینا در حقیقت عمو در دستگاه خودشان حداقل قضیه کابل بانک هم که ارائه کردن در کابل بانک هم به باور من اگر شما دقیقاً این ارزیابی بکنید بسیار بسیار سیاسی و بسیار یک مقدار تبلیغات درش وجود داشت تا ماهیتی از این کسانی که سهمدار اصلی بودن و در سهم بدون داشتن بسیار سهم واقعی و ناحق سهمدار شدن و کابل بانک به ورشکستگی رساندن و غارت کابل بانک در نتیجه وجود سهمدارا مطرح شد و از بین رفت و بالاخره آبرو و حیثیت یک نظام و خصوصا بخش خصوصی اعتماد مردم نسبت به سکتور جدید بانکداری ظاهر شد از بین رفت همه اینا را به بررسی نگرفتن افراد اشخاصی که بسیار زیاد از نظر توانایی های به اصطلاح کارکردی و اجرایی بسیار در حد پایین بودن و کسانی که در اون دستگاه به حیث مثلا صورت نویس جلسه بودن نا زندانی به زندان رفتن و کسانی که خیلی مسئول درجه یک بودن حتی جرأت نکردن که اینا را وارد پروسه قضایی بسازن از این باید نشان میده که در افغانستان ما تا گذارمان به طرف قانونمند کردن و یک نظام مبتنی بر عدالت و قانون بسیار بسیار فاصله داره اما از بابت دیگه که فرمودین بله دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی در یک تبانی و تعامل با هم بالاخره یک کشوری ورشکسته و ناتوان اگر کمک نشود بالاخره بحران و پرابلمی از این بجا شدگی به اصطلاح فرار و مشکلاتی که بر جهان خلق می‌کنه و ناتوانی و عروج و ظهور حراس افغانی همه اینا پرابلم‌هایی که در سطح بین‌المللی جهان به مخاطره می‌کشانه از این بود هر قدر این نظام ناتوان باشه هر قدر زمین خورده باشه به همون اندازه بیشتر جامعه بین‌المللی توجه می‌کنه و در وجود این کمک‌ها هم متأسفانه یک فساد متقابل دیگه هم از برای بازگشت وجوه که پول‌هایی را که نهادها و مؤسسات بین‌المللی وارد می‌کنن از طریق مؤسسات خودشان دوباره را برمیگردانن به خودشان. از باید یک رابطه فساد دو جانبه است که بین دستگاه دولت و نهادهای کمک کننده وجود داره و این بازی به اصطلاح دور باطل کماکان ادامه خواهد داشت. من معتقد هستم که اگر اراده محکم و متین در دستگاه دولتی افغانستان با وجودم آمده باشه، نهادهایی که اینجا شکل گرفتن اینا نمیگذارن که این فساد بالاخره یا این توانایی های دولت افغانستان برای تبارز و نشان دادن قدرت و ظرفیتش برای در حقیقت یک دولتداری خوب با تمثیل بشینه. حداقل در دستگاهی که ما شکل داده متأسفانه در افغانستان این نهادسازی و دولتسازی مدرن و دموکراتیک نیست. یک تبانی قدرت است که در نتیجه یک انتخابات قضایی با وجود آمد و متأسفانه یک توزیع غیر عادلانه قدرت است که امروز دستگاه اداری افغانستان از ناکارآمدترین و ناتوانترین دستگاه
به اصطلاح کنونی جهان است. تشکر جناب استاد
سیحون. سلامت و سه قدر من وردون کو تاسو ته هم فرصت درکو چې زموږ له درنو ملمنو څخه پښتني وکي په افغانستان کې د دو کانفرنسونو په اړه خبرې کو چې یو نن هم روان دی. کولای شي چې د افغان بیسیم د اته سواتل شمیرې لاري هم لند پیغام یا اس ام اس را واستوي څو تنو دا کار کړی دی. ک نمبر نه لري نو د سره ویل کې اته سواتل شمیره اغه شمیره ده چې تاسو په اس ام اس راستول شئ. د ټلیفون شمیرې د 0992235440 او هم 0992255550. ورسته به لاندې خبرتیا ورسته به امید مرزبان هم د ټلیفون شمیرې تاسو ته تکرار کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. حالا چشم برای تلفن‌های شما هستیم در این برنامه زیر آسمان کبود. شماره تلفن ما در افغانستان است 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن‌هایتان هستیم و همچنان میتونن از طریق تلفن‌های افغان بی سی میتونن به ما اس ام اس بفرستین به شماره 818. موضوع مورد بحث ما هم هست دو نشست بین‌المللی که در کابل برگزار شد و یکیش هنوز هم جریان داره. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
زه سازه محمد تاسی تاسی درنو ممنون تا دیزولو کمینا سلامونه اونه کب سامان صاحب پا وقت سریم کمکونه خوزش کردی رامید کردی صاحبم یو سرولف قرارده دلار مملکت سر امزا کردی و فقط کارتی مرو پیشی راغ ولی افغانستان تا آغا ها و خلقو وکلی دی ها و خلقو نگیر چه کش نیشی تی وکلی چه آغا باندون درو دل آغا بغت غت خلق ول آغا واشی تدا ول آغا زور ول ول آغا خلقو پی چه مزیر چه چه وکلی پسلو که نه نوی خلق چه غریب آنان ول آغا طول وست وزی دل و تیوس پوری هم چه تا دالر ندرسی دلیش ترخم ده راغ و پخل مملکت دی اشرف غنی صاحب وای چې د فساد په ضد باندې به موږ جهاد روان کړو. نو جهاد په باول جهاد په بسره دغه د فساد معامله فساد کده که ته دغه شی فساد د خپل ملک نه وباسې نه لویو چارواکو کېږي. همدا اول همدا تاسې عبدالله سره په تا کې فساد ته که تاسې دواړو کې خپله فساد ونه وسېږي ملت خپله لارې ته راځي.
سلامت هستم.
یک بار دیگه از شنونده ها خواهش میکنیم لطفا مختصر کوتاه صحبت بکنن چون دیگه شنونده ها روی خط تلفن منتظر میمونن مصرفشان میشه. سلام علیکم، بفرمایید.
فاری صاحب پشتون دی ل فاری اپ صاحب.
بله محترم سروان صاحب سلام نور نه پم
سلام
کوم جان صاحب تاسو درجه ټول کار کوم کوردون کو ته تاسو موضوع متکل د خدای دیږي چې وطن داسې موضوع د عمل جامو غونډې او هغه کسان چې کومکونه سره کیږي په دې کې چې ورته عمل پوه کې پر افغانانو مسله شي. څلور سب زموږ په یاد راځي چې موږ سره کنفرانسو کې د کنفرانسو کې جوړې ده تاسو په پروګرامونو ته کله موږ به د اشراق د سره کوي مخکې په ټوکیو کې هم کنفرانس جوړ شو او لندن کې هم جوړ شو. بیا چیرته بیا چیرې وځای پرونه مو کنفرانسونه نه کنفرانس د کومکو نو مطلب می داده چې هغه مخکې په کمپراسو د مخکې کمپراسو په کومو کې نړیوالو په دې حکومت باندې د کرنسا پر حکومت باندې یو شرط لګولی وو چې نړیوال به هغه وخت سره کومه کوي چې په فساد اداري تاسو ورکوي. نو آیا اوس دغه نړیوال به که چیرې مېلمانه لري، په اول موضوع نه یم خبر، که چیرې مېلمانه لري نو زما ستاسې د مېلمنو څخه دا پوښتنه اړ یو چې جواب راکوي چې آیا د اوسني کنفرانس کې هم دا شرط پر لګېدلی دی چې تاسې به خامخا په فساد اداري ورکوئ، بیا به کومک درسره کوو، او که نه ورکوئ نو کومک به نه درسره کوو. دغه مې
ډېر مننه مېلمانه به تاسو ته ځواب درکړي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
سلام علیکم و جان بر شما برام کرم مهمان شما قاری اسلام الدین زاهوی از تخار مزایم وقت
سلام. خوش آمدین قاری صاحب به برنامه، بفرمایید.
ما از مهمان محترم یک سوال میس کی آیا خدا کنه که از این کنفرانس که در افغانستان برگزار میشه یک دستاوی زخیم داشته باشه، باز اگر مثال کمک هم که میشه، آیا به دوستی آدم های درست ای به حساب می پول قرار میگیره یا خیر قبلا وری بازم به ایف مایل میشه؟ دولت مردای عزیزی ما یک گفت دیگه میگه که یا برای اقتصاد مبارزه میگن، به هر نام میگن، این یک چند روز رسانه ها رو مصروف میتونه دیگه گفتی ندارن، در سنه عملش پی به عمل ندارن. به حساب یک تن هر گفت این قسمی کابل بان که کسایی که مثال قدرتمند و رو گرفتن هستن، کسایی که مظلوم و بیچاره هستن و رو میگن زندانی میکنن دیگه میکنن، باید به قانون بر همگان به شو گلا یکسان باشنه.
تشکر نظرتان خاری صاحب.
یه مسئله ده چه زینی اوریدون که فکر کوی چه دا هم دی مرستندوی و کنفرانس تا و بیا به هم پدی که مرستی اعلانیش خود دستی نده. بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله سلام سیخ و سلامون تا استم تر تا استاد رنو ملمن و استادان و تا جزیز فیلمن و لکنون
میروانی که
بایو کچی رو آقا جولو
سید. سلامت وسید.
تشکر سلام سیخ و شرده. یو سوال لرم، آیا د افغانستان په حکومت کې دا ظرفیت شته چې د دې دوه کنفرانسونو هغه تعهدات او هغه وعدې چې زمونږ خارجي ملګرو د افغانستان حکومت ته ورکړي چې د افغانستان په موجودیت کې به دا کومکونه له افغانستان سره کېږي؟ ولې افغانستان یو لوجستیک دغه لري، موقعیت لري، او یو استراتیژیک موقعیت لري په دې چاره ده د دوی ټولو په مابین کې پرته ده. آیا زمونږ حکومت به دا ظرفیت ولري چې دا د دوی سره دغه معامله سرته
ورسیږي؟ ښه پوښتنه ده. زموږ اوریدونکي مېلمانه به ځواب درکړي. اوس بل اوریدونکی لرو، بیا مېلمانو ته ورځو.
السلام علیکم، بفرمایئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی. بله صاحب مهربانی کوی. متاسفانه
اون تلفن چند خط شد. به هر حال
اوس بل اوریدون که غواړی چې تو شی به تلفن و نکی چې تاسو د پښتنو او سرګندونو په اړه زموږ درانه مېلمانه نظرونه سرګند کی.
بله، فراموش نکنن که بعدا هم دوباره به شما فرصت خواهیم داد، شنوندگان عزیز، که تماس بگیرین و اگر سوالایتان باقی مانده بپرسین، و در غیر از اون میتونین راحت به شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. مثل که خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان اس ام اس فرستاده و نشته که نشستهای زیاد در کشور و بیرون از کشور به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان صورت گرفت اما نتیجه خوب نداشت. آیا این جلسه و این نشست ها به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مؤثریت که توقع می رود خواهد داشت؟ کدام وعده‌ای که داده شده چقدر جنبه عملی خواهد داشت؟ عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب نوشته که سوال من از مهمانهای شما این است که اگر امنیت نباشد، فساد باشد، چطور این کمک ها و تعهدات عملی خواهد شد؟ و محمد آصف از خنجان نوشته که نشست های بی‌معنا کدام فایده ندارد، جوانان افغان از دست بیکاری با خطرهای زیاد به اروپا می روند.
بله، یوشمیر پښتونو کې هم چې اوریدون کود، یوشمیر تلیفونونو کې چې اوریدون کود پښتنې مطرح کړې، په یو کې یو هم د سردار محمد پښتنه و استاد ټینګر دوی وای وای مرستې د خاصو کسانو جیبونو ته ولوي دی په تیرو کلونو کې، او بیا هم دوی دو شک داره چې دا بیا هم د خاصو کسانو زورواکانو جیبو ته ولوي شي، او دوی دو په نظر د خلکو په شوندې هیڅ اغیز نه کوي. تاسو له دوی سره موافق یاست چې دا میلیارډونه ډالر مرستې راغلي افغانستان ته د ټوله د خواصو جیب ته لاړې او د خلکو د ژوند له شکېدو سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه؟ او کنه شکایت دا ده چې څومره چې لازمه وه هومره مرستې د خلکو د ژوند د شکېدو لپاره ونه لګول شوې؟
زه یو قسمه د دوی له دغه سره نظر سره موافق یم. البته د مرستې چې افغانستان ته راغلي دا ټولو د افغان حکومت ته نه دي ورکړل شوي. دغه مرستو تقریبا 40% د افغانستان د بودیجې له لارې لګول شوي دي. که چېرته فساد هم شوی یا جیبو ته هم لیدلی وي، د مهاغه 40% چې افغانستان دولت د افغانستان د بودیجې لاره مصرف شوی دی پاره کې شاید افغانانو فساد کړی وي اما نور 80% مرستې خپل انجوګان لاره چې دغه دی واجب الاحترام بدون له بس خاص او دوی دغه دی خپل سر باندې چې افغان حکومت پاره کې رول نه درلودي د مرستې په خپل لګولي او د پښه افغانستان ته کویا دومره نه دي مصرف شوی شاید یعنی نهایت کسی ډېر سختګرانه ونه نشي شاید لس فیصد مرستې که په افغانستان کې چې شوي دي او دلته مصرف شوي خلکو ته یې ګټه رسېدلې ویل تقریبا 90% بېرته خارجي هېوادونو ته سره زیرې شوي دي او خارجي بانکو تللې ده د چا له لاسه د په افغانستان کې د داخلي مافیا او په د خارجي هېوادونو یعنې د خارجي مافیا سره په تبانۍ کې دغه پیسې بېرته بهر ته ول شي په خارجي بانکو کې ساتل شوي دي یعنې افغانستان ته یې ګټه نه رسېدلې که چېرته دا مرستې په ځای لګېدلې وای مکمل په افغانستان کې مصرف شوی وای د افغانستان د خلکو په ژوند کې حتمي کوم بدلون راتلی خو متاسفانه چې داسې ونه شول.
بله صاحب زیات مننه.
جناب استاد صحیح نکته دیگه که شنونده های ما مطرح کردن مسئله و نگرانی های امنیتی بود. یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته یحیی خان شفق، البته که به نظر من چنین نشست ها فرصت خوب برای افغانستان است که باید از چنین نشست ها به نفع خود استفاده کنند. آقای شفق از شما مستقیما سوال میکنم، میگه که سوال من از استاد محترم صحیحون این است که آیا در نشست ریگا 6 در نهایت به چه اندازه به اقتصاد جنگی افغانستان کمک خواهد شد و همچنان پروسه های دراز مدت یا پروژه های دراز مدت اقتصادی منطقه‌ای بالایش بحث شد در نشست سام و ریکا، مثلا راه ابریشم و دوم راهیابی افغانستان به بحر از طریق بندر چابهار. در وضعیت امنیتی فعلی که در افغانستان هست عملی شدن این پروژه ها چقدر امکان پذیر است؟ یعنی نگرانی شنونده ما مزید است که امنیت آیا اجازه عملی شدن این همه تعهدات در افغانستان خواهد داد؟
خب البته بعضی از پروژه ها در حال حاضر دو بخش باید از هم جدا بکنیم. یکی که راه افغانستان یا مسیر افغانستان برای پیشرفت اقتصادی یک فرصتش در تحلیل ازی که بعد اقتصاد تولیدی، مدیریت منابع داخلی و همچنین پیشرفت از طریق زراعت اقتصادی به طور مثال تولیدی افغانستان توجه به زراعت، اینا یک بخش هستند که ما به اینا نمیپردازیم. حالا در این مورد مشخص اگر مکس کنیم، بله افغانستان یک فرصتی را در این کنفرانس به وجود آورد یا پیدا کرد که بعضی از پروژه هایی که در حال حاضر بین کشورها دو جانبه و چند جانبه بود، حالا اینا را در سطح بین‌المللی کشورهای منطقه‌ای حمایت میکنند. ما کاسای 1000 داریم که قرقیزستان و قزاقستان برق صادراتی خود را از طریق افغانستان به پاکستان انتقال میدن. ترکمنستان تعهد کرده که یک برق به اصطلاح تولیدی خود از راه افغانستان به پاکستان صادر میکنه. همچنین شما اطلاع دارین که گاز به اصطلاح انتقال لوله گاز از طریق ترکمنستان به پاکستان تحت عنوان پروژه تاپی به هندوستان، اینا اجرایی شده هستن. یک تعهد دیگه هم بین افغانستان، ایران، تاجیکستان و چین و قرقیزستان با منظور تمدید خط آهن، که اینا هم تقریبا این پروژه های هستند که اجرایی شده یا تقریبا در حال اجرا هستند. اگر اینا در شرایط معین اگر اجرایی شوند، صرف نظر از اینکه افغانستان خب تولیدی نیست، اقتصاد صنعتی نداره، اقتصاد صادراتی نداره، ولی از احداث این پروژه ها به منظور ایجاد کار و اشتغال و اکثر درآمدها بهره ور می شود. اما این درآمدها اگر در دست عوامل ناکارآمدی که دستگاه اجرایی افغانستان تمثیل میکنه، مانند گذشته، بالاخره افغانستان در گذشته هم کمک‌های زیادی دریافت کرد در طول سالها، ولی کمک‌ها توسط مدیران نالایق به هدف‌های توسعه‌ای یا به اراده خارجی‌ها در بخش‌های زیربنایی اختصاص نیافتند. تمام پروژه‌هایی که در افغانستان اجرا شد از طریق کمک های بندلی بیشتر زود سمر بودن، اما این پروژه هایی که از نظر همکاری های منطقه‌ای ایجاد میشه بین افغانستان و ایران، ایران تعهد کرده که بندر چابهار در کریدور و راه ترانزیتی را برای افغانستان باز میکنه و برای سرمایه‌گذاران افغانستان هم اجازه داده که در اونجا سرمایه‌گذاری کنن و هند و اینا هم در اونجا زیر ساخت ها ایجاد کردن. اینها یک گشایشی بسیار محدود در زمینه توسعه اقتصادی هستند برای تشخیص اقتصادی. اگر افغانستان فرصت و زمینه لازم برای بهره‌گیری از این امکانات نداشته باشد، اگر ایجاد اقتصاد تولیدی نداشته باشه، ما مدیریت منابع اقتصادی و صادراتی کردن اقتصاد را در پیش نگیریم، اگر ایجاد منابع مالی و مدیریتی و فرار سرمایه را مهار نکنیم، باز هم از این امکانات بیشتر ما زیاد سود نمیبریم. ما منتها محل ترانزیت قرار میگیریم، محل رفت و آمد قرار میگیریم، دیگر از پهلوی ما مال و تجاره انتقال میدن و بعضا کالاهای مورد ضرورت خودشان مواد خام هم از کشور ما انتقال میدن و باز هم عناصر و عوامل در درون حاکمیت، عناصری که اینا تعهد نسبت به پیشرفت اقتصادی برای توسعه اقتصادی ندارن، اینها به عنوان امو دارندگان به اصطلاح یا انحصارگران قدرت و ثروت بالاخره اینا بیشتر چاق میشوند. ما نمونهش در کشورهای زیاد دیدیم، در نایجیریا، در کشورهای آفریقایی، در لیبیا و کشورهای دیگه که حتی نفت هم به نفع پیشرفت اقتصادی ننجامیده. یک تعداد یا به طور مثال پروژه های اقتصادی در خدمت کسانی قرار گرفته که اینا بالاخره اهرم های اقتصادی و سیاسی را در دست دارن و بیشتر به نفع اینا تمام میشه و مردم افغانستان بالاخره از اینا بهره ور نمیشن. اما در دراز مدت باید خوشبین بود، اگر یک دولتی با کفایت و به حساب متعهد و پاسخگو و دولت توسعه گرای با وجود ده، از این اهرم ها به منظور فقر زدایی، پیشرفت اقتصادی و توسعه اقتصادی استفاده میکنه. اما در دراز مدت تحقق پروژه ها یک مقدار سیر سوال هم است. مثلا با پاسخ دوست ما از بپرسم که تمویل پروژه ها یک مقدار دشواری وجود داره، به معنی که اینا حداقل از 5 تا 10 میلیارد تمویل مالی ضرورت دارن که بعد حتما یک کنسرسیوم و یک نهادی بهت کمک کنه. البته بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده که اینا را کمک میکنه و بانک جهانی اینا هم یک نوع انتظار دارن که اگر اینا پروژه های در حقیقت مثمر ثمری باشن برای همکاری منطقه‌ای و کمک میکنه. در حقیقت اگر یک به حال خود رها شوند، این کشورها در حال حاضر برای تمویل پروژه ها ظرفیت و منابع لازم ندارن. در پهلوی ذکر شما به حق یاد کردین، مسائل امنیت، دولتداری و نظام سازی و خیلی پدیده‌های دیگه هم که اگر در شرایط کنونی جنگ و ناامنی گسترش پیدا کنه، مسلما هیچ پروژه در کار نیست. ولی خب از یک جهت باز کارهای فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت کشورها و چین و مثلا کشورهای قدرتمند منطقه، علاقه پاکستان بر دستیابی به گاز و حضور ایران و اینا برای یک همگرایی و همکاری، خودش باز زمینه و وجود میره برای بسیار همکاری های صلح و امنیت. اینا بالاخره در روی اشتکستن. اگر نیت برای همکاری اقتصادی گسترش پیدا کنه، را برای امنیت و بازسازی توسعه و پیشرفت اقتصادی اینا هم باز میشه و صلح و ثبات هم تامین میکنه. ولی در حال حاضر چالش امنیتی بجای خود است، مسئله تمویل بجای خود است، ناتوانی دستگاه دولت ما بجای خود باقی است، عدم بهره‌وری و استفاده مؤثر از امکانات در کشور ما بجای خود باقی است. در همه حال هم شکست و هم پیروزی این پروژه ها در حال حاضر احتمالش به باور من 50-50 است.
زنده باشین جناب.
50% احتمال موفقیت و 50% احتمال شکست.
سلامت باشین استاد سیحون. یوش برابردون که چه افغان بیسیم در تصواتلش میری لاری پیغامون راست ولید. محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی دی چه ویده کنفرانس سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی مادی معنوی گټه د افغانستان لپاره لري خو که ولسمشر اشرف غنی له دې کنفرانس گټه پورته کړي. د نورستان له واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدنی لیکلی وای زما په نظر دغه غونډې به هله ښه نتیجه ورکړي چې ژمنې چې نړیوالو لخوا کیږي عملي شي او حکومت ته هم پکار دی چې په حکومتي ادارو کې د اصلاحاتو لپاره رښتینې او عملي مبارزه وکړي تر څو نړیوالو اعتماد په افغانانو باندې پیاوړی شي. یو بل اوریدون کې خان الله منګل له کابل لیکلی دی وایي له استاد ټینګار صاحب څخه پوښتنه دا ده چې ښه حکومتولي داسې وي چې د دفاع وزارت تقریبا یو کال کیږي چې وزیر نه لري. سردار ولی له هلمند لیکلی وایي زما سوال دا ده چې دا کانفرنس څه ګټه لري. قاری محمد مدنی بیا هم بل پیغام کې لیکلی دی چې پرمختګ هله ممکن دی چې په مشانو کې وطن پرستی زیاته شي او د وطن پرستی احساس پیاوړی شي.
تشکر از پیام هایتون. هنوزم چشم به پیام های شما هستیم و فراموش نکنید تا لحظات بعد به شما دوباره فرصت خواهیم داد که از طریق تلفن در این برنامه سهم بگیرید. شنوندای عزیز، شماره تلفن ما 0799203540 و 0700822755. حالا زنگ نزنین، وقتی که فرصت صحبت با شما فراهم شد به شما خواهیم گفت که تماس بگیرین. جناب استاد سید محمد تینگار، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، از طریق تلفن مهمان ما است. تینگار صاحب، رئیس جمهور غنی در جلسه سام گفت که سال آینده کمپاین گسترده را برای تشویق سرمایه گذاری های بین المللی برای خواهد انداخت. آیا فکر میکنین حکومت افغانستان تا سال آینده خواهد توانست که این کشور را از نگاه امنیتی و زیربنایی به یک میزبان خوب برای این سرمایه گذارا مبدل بسازه؟
سمت اند که چیرته نړیوال زور سره په وخت او په ځای مرسته وکړي او افغانستان تنها پرې نږدي او دغه وسنۍ حکومت سره همکاري وکړي او ملاتړ یې وکړي، په هغه صورت کې رئیس جمهور یا ولسمشر دا خبره په ځای ده، کېدای شي چې راتلونکي کال کې په وسیع ډول سره د دغه سرمایه ګذاري د دغه لپاره کمپاین وکړي او بالاخره زمینې مساعدې کړي. وایي تر هغه دمخه هم کېدای شي چې په منطقه کې لکه دا اوس دا کنفرانس جریان لري، د منطقې د هیوادونو د همکاري جلبول دي چې موږ کولای شو پرته له دې چې نړیوال کمک وکړي، مثلا کوچني بزنسونه یا متوسط بزنسونه په افغانستان کې د خپل امکانات چلرو، دغه بانکونه چلرو چې دا قرضې ورکړي کوچنیو بزنسونو ته، متوسط بزنسونو ته، او د دغه ځاینه را شروع کړو. یعنی اول خپل پر مټ باندې د حساب وکړو او د خپل امکانات په چوکاټ کې را شروع کړو. دا یو امکان. دویم دا چې نړیوال باید د اخلاقي مرسته وکړي، افغانستان باید په تنها کې پرې نږدي او په دغه خاصو شرایطو کې که چېرته افغانستان تنها پرېږدي او نړیوال ملا ونه تړي کومک ورسره ونه کړي، دا بالاخره دا اور به دغه دی د نورو همسایهګانو کور ته هم او یا داسې نورو هیوادونو ته به هم د اور لمبې ورسېږي، او افغانان به هم ناکراره وو او د دې اور په لمبو کې اوسېږي. یعنې د دې لپاره دوی په اخلاقي لحاظ چې دغه جنګ په افغانستان کې چې جریان درلود پخوا یا اوس، دا د افغانانو جګړې نه وې، دا د پردیو جګړې وې، د نړیوالو جګړې وې، خو په افغانستان کې کولې. خو اوس په اخلاقي لحاظ د دوی وظیفه ده چې بیا افغانستان یوازې پرېنږدي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي تر څو چې موږ په افغانستان کې ښه حکومت والي راولو، سوله راشي او افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او د دې جوګه شي چې خپل بندي تعهدات سرته ورسوي.
ډېره زیاته مننه استاد ټینګر. استاد سیهون، د ازادي راډیو د یو اوریدونکي قاري پښتون سوال دا و چې د دې کانفرنس او نورو کانفرنسونو، د لندن کانفرنس، د ټوکیو کانفرنس، تفاوت څه دی؟
خب البته کنفرانس ټوکیو، کنفرانس لندن، اونا کنفرانسی بود که دولت افغانستان پروژه های مورد نظر و سیاست های پیشنهادی خود و استراتژی های دورنمایی خود به او کنفرانس های راه میکرد و وعده همکاری و تعهد دراز مدت برای جلب این همکاری های اقتصادی دریافت میکرد. کنفرانس های دیگه ای که درباره امنیت افغانستان بود در شیکاگو، اینجا برای تمویل منابع مثلا امنیتی افغانستان تعهد داد جامعه بین المللی 4 میلیارد دلار سالانه به بخش های امنیتی کمک می‌کنه. کنفرانسی کنونی، دو تا کنفرانسی که وجود داشت، یکی کنفرانس همکاری منطقه‌ای بود که نام اصلیش کنفرانس همکاری های منطقه‌ای برای افغانستان است. یعنی کشورهای منطقه‌ای نقش افغانستان به عنوان کشوری که بالاخره بعد با سیستم ترانزیت منطقه‌ای وصل شود، کشوری که با تجارت منطقه‌ای وصل شود، کشوری که از منابع طبیعی و انرژی این بالاخره جهان یا کشورهای منطقه بهره ور شوند و یک تجارت متعادل و متعارف بین کشورهای منطقه‌ای از طریق کریدور افغانستان با میان بیاید که اینا زمینه را برای پیشرفت اقتصادی افغانستان که در چارچوب بالاخره همکاری و همگرایی منطقه‌ای میتونه نقش ایفا کنه و جایگاه و موقف جدید پیدا کرده این شکل بگیره. و کنفرانس دیگه که به اصطلاح ارزیابی اما کمک ها و همکاری هست، کنفرانس هیئت کمک کننده هستن، اینا ارزیابی میکنن که چقدر تعهدات دولت افغانستان برای او تعهداتی که در لندن انجام داد، در توکیو انجام داد، چقدر عملی است، مخصوصا در لندن. اینا تعهد داشتن در مورد حکومتداری خوب، در مورد مبادله فساد، در مورد فقر زدایی، در مورد پیشرفت و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، مدیریت منابع و بالاخره همکاری و همگرایی منطقه‌ای را توسعه دادن و بالاخره پروژه ها را درست به مصرف رساندن و حساب رسی کردن و نهایتا دولت افغانستان در برابر اینا باز اگر این پروژه ها و این پیشنهادات موفقانه انجام میداد جامعه بین المللی متحد بود به این همکاری. من عرض کردم در فراز صحبت های قبلی خود که اینا بسیار زیاد تعارفات و تشریفات عادی و معمول هستند. جهان میداند که افغانستان ظرفیت و توانایی تطبیق پروژه ها را با ظرفیت کنونی ندارد و همچنین افغانستان خود هم میداند که جامعه بین المللی با ضرورت و نیازی که برای این همکاری ها فعلا جلب شده و همکاری را کماکان اگر نارسایی های هم در کار افغانستان وجود داشته باشه او را کماکان باید تحلیل انجام میده. ولی ما فعلا در حال حاضر شاهدی حتی کنفرانس لندن هم بیشتر کنفرانسی کمک نبود، کنفرانسی بود که پروژه هایی که افغانستان ارائه کرده بود در اونجا اونا تعهد کردن به همکاری و همکاری دراز مدت. در حقیقت افغانستان در شرایط کنونی با کمک بدریغی بسیار گسترده مواجه نیست. جامعه بین المللی 4 میلیارد دلار به سیستم امنیتی افغانستان بدون قید و شرط کمک میکند و جامعه بین المللی در حدود 3.7 تا 4 میلیارد دلار برای بودجه توسعه‌ای یا به عبارت دیگر انکشافی و عادی افغانستان کمک میکند. اینها را اتحادیه اروپا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، اینا عمدترین کشورهای کمک کننده ما هستند و هند هم در بخش از کمک های دیگر. ما کشورهای منطقه‌ای را داریم که اینا کشورهای کمک کننده نیستند. اینا در حقیقت پروژه هایی هستند که مؤسسات بین المللی، بانک جهانی، صندوق بین المللی، پول و عمدتاً بانک انکشاف آسیایی این پروژه را تمویل میکنه و قرارداد را اجرا میکنه و اینا مثلا نقل انتقال مثلا برق از آسیا میانه به پاکستان یا از انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان اینا پروژه هستند که بانک جهانی کمک کرد که ما در حقیقت در حال حاضر برق مورد ضرورت خودمان بدون اینکه منابع داخلی را به کار بریم از منابع خارجی بهره ور شدیم. این یک همکاری اجرا کردن که متاسفانه اینا زیر ساختی و بسیار زیاد محکم برای پیشرفت افغانستان نبود.
دیر زیاد مننه استاد سیهون، یعنی به حقیقت که افغانستان سر مخ تر مخ کی دی پیسو یا دمرستو ژمن شویدی خو په دغه کنفرانسونو کې دا سیړل کیږي چې افغانستان د مرستو په مقابل کې چې نړیوالې ټولنې ته څومره ژمنې ورکړې دي هغه څومره اجرا کړې دي، نیمګړتیاي سویدي په نیمګړتیاي غور وشي او نړیوالې ټولنې ته بیا ژمنې ورکړي شي سو نړیوالې ټولنه هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. اوس به اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون راوکي او زموږ له درنو مېلمنو څخه د دغه دواړو کنفرانسونو په اړه پوښتنې وکړي. دواړه ډېر مهم کنفرانسونه دي، شاوخوا شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي پکې ګډون لري. د ټلیفون شمیرې د 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1550 اوریدونکو لرو مهرباني.
اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالې کوم.
سلامت اوسئ.
بریال څرکې مله پکتیکانو سره په تماس کښې شوی یم. دما پوښتنه د سیمنه دا ده چې دغه د سار په غونډه کښې څنګه چې صادرات او واردات د افغانستان په اقتصاد باندې ډېره مهمه ونډه لري خو متاسفانه دغه د افغانستان صادرات واردات چې دي داسې خاص میکانیزم نه لري. اوس فکر وکړئ دي دغه لندو میوو دا مې د پکتیکا کښې اوس رسېدلې دي په ډېره کمه بیه هم اوس څوک نه کوي او پاکستان ته ځي خو بیا همدغه زموږ تولیدات چې دي بیا په ژمی کښې بېرته په موږ باندې په دریډبله باندې خرڅېږي. همدارنګه د افغانستان او نورو ګاونډیو سره د صادراتو د وارداتو په هکله کوم پرمختګ شوی ده په دې غونډه کښې کوم خبرې
بله.
یو بل مهم سوال دا و چې محترم سروان صاحب دغه د افغانستان کومې پروژې چې دي هغه اکثریت یې داسې پروژې دي چې لنډمهاله دي او د خلکو ژوند ته داسې خاص ښهوالی نه شي ورکولی. که چېرې د دغو پروژو په ځای باندې ځینې لویې پروژې لکه د بندونو جوړول، فابریکو جوړول چې هلته زرګونه کسان کار کوي وکړي د افغانستان د خلکو لپاره به کار هم پیدا شي او د خلکو د ژوند شتیا.
سلامت اوسئ، ډېره مننه. د دې کنفرانس یو نوم هم همدا و چې افغانستان په ځان بسیا شي. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
تاسو تاسو نن منو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلام
ته ډېر احترام باندې خوشاله من تاسو ومه چې زه د وطني جرګه یا وطني مجلس یا یو وطني دغه کانفرنس دی ښه ویلي هیله مې دا ده د دغو مشرانو څخه خصوصا د خپل جمهور څخه چې دوه اصله ته په عمومي ډول باندې زما دغه پیشنهاد یې البته نظر مې هم دی چې دغو ته دې توجه په کلکه باندې وشي. یو هم د امنیتي ورکونه ده دغه یې اصل دی څوک چې امنیت نیسي امنیت رانیسي هر څه شوی دی او هر څه کېدونکي دي. او دوهمه خبره هم ده چې موږ په ټول وزارت کې زه داسې نه وایم چې یوه خپله دولت بدنامۍ په خاطر هم دا خبره نه کوم زړه مې دقي احساس راسره دی بل دي هم د فساد روکېدنه ده. اول امنیت کب دي امنیتي وجود ولري
بله کور پیشنهاد مشخص شما این است که نخست حکومت بلای امنیت توجه کنه و بعدا هم فساد را از بین ببره.
پر طول ادارات که ستاتی را داشت فساد چی بیخی دیر لور
دیر
دوانم خبره که چیری جانی طولان نریوال طولان متوجه موسیج موش دوا جنگ دو دیده پاره کردی موش پتار گرده دیدی البته موش پر دیوه ناکار دیدی د شوروی د وخت شوروی اتحاد په مخالفت کې چې موږ یو موږ ستار ګرځوني دا نو ثنای کمپران کم خلک چې وړاندې همدغه خلک موږ کم لري کړی یو ته یې کړی یو تر دې شوروی اتحاد
څه څه یو څه لږ څه خبرې لاندې کې
تاسو
مخالفت او موږ د تریزم
تشکر نظرتون را شنیدیم. بسیار تشکر. زنده باشین. از شما دیگه هم می‌خوایم که خیلی مختصر و کوتاه لطفا صحبت بکنین. همه در انتظار میمونن. وقت برنامه هم باز زیاد نمیمونه. به هر حال حالا شما دیگه روی خط هست. سلام علیکم. بفرمایید مختصر و کوتاه.
سلام علیکم. سلام تاسو منوتم عبدالمان دقیقاً در کابل خراباغ نه سروان صاحب افغانستان که کپاسات ده که اقتصاد نشتون ده اقتصاد ده ایپواله ده که هر مشکل ده طول ده امنیت نه ده که منوتاس اینه که مثال ده افغانستان که دست یه جنگ روان ده که هر چیش ده ضرورت لگی ده جنگی یعنی تیران مثال بود که اولی دوار تر ضرورت لگی که راست کن پلانسو که مثال درم یه اونده مشکل و زرزت مثال بوره منوتاس امدیکان هم راست که غورو په زمونږ د کتاب مثال قالولیا او دنا ولیا په دې سولیا اردو ولي دغه یو شاده ضرورت د څوک مترسو او دغه بعض مسائل نور
دي امنیت هم خبري وشوي. بله صاحب دقیق صاحب په دې موضوع هم خبري وشوي په دې کانفرنس کې حتی د سولې په پروسه هم خبري وشوي. ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو هله لرو چې دوی هم لاندې خبري وکړي.
السلام علیکم. بفرمایئ رادیو ازادي است. بفرمایید. سلام علیکم. رادیو آزادی است. برنامه زیر آسمان کبود.
متاسفانه چه رادیو ملوڑه ده رادیو تیتا که لطفا ده تلفون للاری خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم. شنم ده دیگر بی خط هست. تلفون اونا قد شد. و علیکم السلام. بفرمایید.
سلامت حسین. مهربانی که یو سجر
د ما غا پیغام تاسو ته ده جنګ هم لګې سره ما چې کوم کانفرنس نن دایر شو دی موږ د افغانستان سره صادرات واردات چي دي موږ ته چې کوم صادرات د نورو هیوادونو کېږي مثال اکثره هیواد د خارج نه افغانستان ته راځي اوس کوم صادرات چې مثال کوم هیوا چې افغانستان لري موږ د افغانستان نه ګاکی بن مانار دی مڼې دی دغه سی افغانستان نورې کومه غچ لري خارج ته نه وزي دمره او دغه میوا برته په موږ باندې په یو چند یا دوه چند ورسته رژیم کې یو بل څه نه شته ورسته دوه چند په
موږ باندې. تاسو خبره مخکې بریال څرکم وکړه دا علت هم ده چې د افغانستان حکومت د سردخانو په برخه کې زیاته پنګونه نه ده کړې. په دې برخه کې چې کله موږ ورسره خبرې کړې دي وایي برېښنا په اکثرو سیمو کې نشته د یو لپاره برېښنا پکار ده. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
حکمل له هلمند در سره سروان صاحب
مهرباني کوي. حکمل صاحب
د دې کانفرنس په اړه به داسې درته ووایم د دې موسسو فایده موږ افغانستان ته ډېره رسېږي لکه څنګه چې
بله صاحب
اکمل صاحب اکمل صاحب در برنامه در ساعت دیگه دوباره زنگ بزنین. از برنامه یک ساعت دیگه نوز باقی هست. حالا فقط با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم و وقت خبرها میشه و بعدا هم بحث را ادامه خواهیم داد با مهمانای عزیز ما جناب سیف الدین صحیحون استاد اقتصاد پوهنتون کابل و سید محمد تینگار استاد پوهنتون کابل. همچنان شنونده روی خط داریم. سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود است.
علیکم زه د هلمند ولایت مسقلاد ولسوالی شیرمحمد خبرې کوم وایم چې دا کانفرنسونه اول تاسو میلمنو ته ټول سلامونه کوم بیا وایم چې دا کانفرنسونه ټول دا کانفرنسونه ټول مفید دي د افغانستان لپاره د نړیوال چې راځي ساتونه نه چي حتما د یو کار لپاره چې خو زما یوه خبره خصوصا ولسمشر رئیس جمهور ته ده دای باید هغه چې خلک وپیژني چې نن د هلمند نمائندګۍ یا هلمند نمائندګۍ کې یا د هلمند ځان نماینده بودي دوی باید یو نږدې د خلکو سره وویني نږدې باید د خلکو د هڅې خلکو عامو خلکو سره وویني هغه کوم خلک چې د ده مشورې ورکړي او د ده سره پهدې
فکر میکنم موضوع بحث ما چیز دیگه است دوست عزیز. موضوع مورد بحث ما دیگه چیز است، برگزاری کنفرانس هایی است که همین الان یکیش در کابل جریان داره و دومش هم پایان یافته. در برنامه های بعدی روی مشکلی که شما مطرح کردین ممکن است بحث بکنیم، در روح تماس بگیرین. به هر حال تشکر تا به حال که با رادیو آزادی هستید. فقط خیلی کوتاه پیامی که روی فیسبوک باورخان رحمانزوی گذاشته ای است که کشورهای آسیا وضعیت را باید درک کنند و این را فکر کنند که اقتصاد جهان آهسته آهسته به آسیا رو می آورد. آنها به جای اینکه به جنگ استخباراتی ادامه دهند باید که اتحادیه‌های قوی و صادق را ایجاد کنند تا در آینده آسیا مانند اروپا شود. عمادالدین مشرقی در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته است که من فکر می‌کنم زندگی مردم خوب